دا افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله چې د ایران لخوا استول کیږي زر تر زره وڅیړي. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وایي په برما کې روان ظلم د زغم وړ نه دی. او د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. سلامونه درنو دوستانو، د مو په روانه خبری پروگرام کې د مهمو موضوعاتو سره ټکی و ځاج ملند مو د ازادي رادیو د څلورو بجو په دې خبری سات کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1349 هجری مریز کال د غبرګولی 13 او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. په روان خبری سات کې د افغانستان او نړۍ روانې چارې څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه جناخه لکوزي چمتو کړی. لکوزي صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کومې مسلې نن مهمې مسلې دي؟
بلې، تشکر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او عسكر. په دې ترتیب یو خبر لرو، د غاز د ترکیې د جمهور رئیس په ټولو سیاستوالو غږ کړی چې مسؤلانه برخورد باید وکړي د سیاسي اوضاع په ارتباط باندې. او د جرمني کې د وستر صنعتي هیوادونو غونډه ته هم وکټنه لرو.
ډیر زیاته مننه لکوزه صاحب، تاسو ته به بیا راځو. وس به لاړ شو د کابل سټوډیو ته د افغانستان کورنی خبرونه به له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه سیمو ځپلو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او تر پیښې وروسته تښتېدل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهین له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لاروان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدرینن ازادي رادیو ته ویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته ونیول سي. هغه دغه عملیات پر مهال دواړو لورو ته دا وشته مرګ شوبلې پاړه نه خبري وښودله. یمګام ولسوالۍ د تیر شنبه په راز د طالبان لاسته ولويده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې دوه سیمو پولیسو خپل 15 ملګري په ډزو وژلي او لسمه تښتېدل دي. د دغه ولایت ایوي امنیتي سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته ویل چې یادو کسانو د خپل ملګرو تر وژلو وروسته وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. پېښه نن سهار 15 بجې سوې ده. د کندهار والي ویان سمین خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې روانې دي. په فراه ولایت کې هم نن په یو ورته پېښه کې څلور پولیسو خپل یو ملګري وژلي وو او تر هغه وروسته وسلې او ماتل ځان سره وړیو. د افغانستان د مرختیا وزیر وایي چې تراتلونکو اصول کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت فل پرختونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپل راتلونکو اصول ورځنوي کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیت سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهین له حکومت څخه ورتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. تیمورشاه احساق زینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسكر وژل شوی. جګړه تیر شپه د افغانستان پولیس د نګدي قابلي سیمه کې وشوه. د پاکستان پوز وایي وسلوالو په وی ځان وژن کې حمله کې تیر شپه وته عسكر وژل. له 14 وروسته د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته او په نتیجه کې 19 تنه وسلوال وژل شوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤلانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغه د غږ وکړ چې د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبه د ورځې انتخاباتو کې په 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره د اکثریت مقام لاسته ورکړ. تقریبا ټول رای شمارل شوي او ښکاري چې د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې یو څلوېښت ګټلې دي. په دې توګه دغه ګوند د ترکیه د پارلمان له 550 څوکیو څخه 258 خپلې کړي او دا د یو حکومت د واکمنۍ ساتلو له اندازې څخه عدالت څوکۍ کمې دي. تر اوسه هیڅ کومې سیاسي ډلې نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به ائتلاف جوړ کړي. د حق او عدالت ګوند ویلي په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به په اساسي قانون کې تعدیل راولي او د جمهور رئیس صلاحیتونه به زیاتوي. د واشنگتن پوسټ رسپانډنټ د خبريال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي محاکمه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې جوړه شوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوندې قضیې پر مخ وړل کیږي. د مې په 26مه څارنوالانو د رضایان پر ضد د محرمو معلوماتو ټولولو له دښمن حکومت سره د همکارۍ کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي ول. که چیرې ایرانی ټبر امریکایي تبه رضایان مجرم وپېژنل شي په 10 کاله بند ممکن محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو په نوموړي باندې لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وو او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سلا شول چې په روسي باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل ماسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاتې شي. کیف وای د اوکراین د سمندري ساتونکو یو کوچنی کښتۍ د یاغیانو لخوا په کور کې د جوړ شوي بم د چاودنې له امله ډوبه شوې ده. د اوکراین پوځ نن وویل د سمندري ساتونکو یو کوچنی کښتۍ د یکشنبې په ورځ د ختیځ ښار ماریوپول په اوبو کې یوه اله ولیدله چې د اوبو په سر کې ګرځي او کله چې د راخیستو هڅه وکړه وچاودله. په چاودنه کې یو ساتونکی مړ او 15 ټپیان شوي. د کښتۍ یو بل سمندري ساتونکی ترایت هم دی. د ماریوپول د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتو اصلي ډګر دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي کچې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبو د کوربتوب حقوق لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو سکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق لاسه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت له سید کمال شاه عارف نه واوري.
دا هم د افغانستان د څوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3.8، کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.3، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.8، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3، ګردیز آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.1، او په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.2.
لا سید کمال شریف او جان اقا لکوزینه مننه کوي چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد چې ویل کیږي د ایران لخوا لیږل کیږي مسله زر تر زره وڅیړي.
مرد کسانی که از حقوق مسلمانان برمار دفاع نمیکنند، مرد حکومت تروریستی میانمار.
دا په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو د یو شمیر محصلینو غوښتنه دي چې د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره کړې وه. دا هلمند د امنیه کمانډان وای په مارجی ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخنیولی. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنځ خپل منځي جګړه کې 15 کسان وژل شوي، او په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زنګو د اندېښمن کړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. د خبرونه په ورستیو کې د میرمن ادبي بهیر لایوي غړي سره مرکلرو د ادبي بهیر یو شمیر غړي په دې ورستیو کې په لندن کې د شعر او شاعرۍ یو نړیوال فستیوال ته بلل شوی. پاکیزه ارزو یې پاړه وایي
دغه هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرنس جوړیږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان سیده د میرمن کلتوري ټولنې څخه هم بلنه ورکړې ده چې دوی کولی شي په دې کانفرنس کې زموږ سره ګډون وکړي.
په دې سربېره نور ریپورټونه او مطالبه هم په دې خبري سات کې را سره اورېدلی شي. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د اریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله زر تر زره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د اریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شوو یا قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي، خو د اریانا شرکت مسؤلین دا ادعا ردوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په سر کلک نظارت لري. صفي الله ستانکزی په اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د اریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنگیالیو د لیک اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. د کمیسیون غړي فرحت صدیقی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډیره پیسې اخیستي او څو واره دغه شرکت په چارتر شوی الوتکو کې عراق او سوریه ته جنگیالي وړل شوی دي. ښاغلی صدیقی وی د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوی حساسیت په پام کې نیول ژر تر ژره تعقیب کړي.
موږ خایم چې ای موضوع را
دای وی موږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر ترنولي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. د افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته وړل. د اریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. ښاغلی صدیقی وایي دا مسله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د اریانا قراردادي الوتکې له ایران بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د اریانا په الوتکه کې عراق او سوریه ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریه جګړې ته لیګل شوی او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د اریانا افغان هوایي شرکت وی د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریه جګړې ته جنگیالي نه دی وړل شوی. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي خو د ټولو مسافرونو د لیګ درا لیګت او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
مونږه هغه تیارې چې هلته چارتر شوې ده مونږه رئیس عملیات هغه کې پرواز کوي، یعنی پروازونه چارتر مونږه چې پنجم کیږي مونږه تر کنټرول باندې دا او ټول رپورټ او داشاین مونږ ته راغلی. دا اداره چې دوی ویلې ده چې اریانا کې دا د اریانا په پلوټکو ذریعہ کې ګویا جنگلۍ عراق او سوریه جنگ لپاره استول کیږي، دا غیر مسؤلانه ادارات دي. اریانا دا خبره په کلی توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره اریانا او ځینې نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې له الوتکو یې ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بي خبره پاتې وي. د سوریه او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې لدی مخکې هم توند خبرګونونه پارولي او تل له حکومت غوښتنه شوې چې دا مسله روښانه کړي او پرې نګد چې لدی لاري ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
په سوریه او عراق کې د افغانانو په جګړو کې د افغانانو د موجودیت او برخې اخیستو په اړه له څه مودې را پدې خوا ریپورټونه او اوازې خبرېږي. یو میاشت مخکې د جرمني شپیګل مجلې یو رپورټ ورکړ او هغه کې ویل چې په سلګونو افغانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې برخه لري چې یو شمېر یې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي. د دې جګړې ډیر افغان ګډونوال هزاره ټبري افغانان معرفي شوي دي او ویل کېږي چې د ایران لخوا سوریې ته استول شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا څوک پیژنئ چې سوریې جګړې کې برخه اخیستې وي؟ یې په اړه معلومات لرئ؟ په عمومي توګه په سوریه او نور هیوادونو کې مو د افغانانو د جنگ او په جنگونو کې د برخې اخیستو په اړه نظر څه دی؟ کولای شي چې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړي 0-2-9-15-50 یا 0-2-9-15-30-30. یو مرکه لرو، له مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي چې سوریه او عراق ته د افغانانو د لیک په اړه باید اړوند مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وغوښتل شي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل، له ایران څخه د سوریه او عراق جګړو ته د افغانانو لیږل یو ښکاره خبره ده او زیاته یې کړه چې دا کار د پیسو په بدل کې کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین له عبیدالله بارکزی سره مرکه کړې.
بارکزی صاحب، د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې آریانا شرکت له ایران نه عراق او سوریه ته مخپټي کسان انتقالوي، که څه هم دغه موضوع د آریانا شرکت مسؤلینو رد کړی ده، خو ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې باید دوی څه اقدامات وکړي؟
دا موضوع یو ملي موضوع ده. دا کار صورت نیولی ملي خیانت دی. دا زموږ ملي امنیت ډېر ژر لاس په کار کړي او په دې باب تحقیق او څېړنه وکړي. همچنان د آریانا ریاست ته او هم د ترانسپورت وزارت ته. دا زموږ مملکت خو لکه څنګه چې معلومه شوې ده چې یو سرلوڅي مملکت دی، یعنې سرپټي او خوندي مملکت نه دی. سرحدات مو ستر نه دي، هوایي میدانونه مو ستر نه دي. زه بالکل سل په سل کې رښتیا او د تایید وړ بولم چې د آریانا شرکت رئیس د همدغې خیانت مرتکب شوی چې د آریانا شرکت ته لارې دي د ایران سره مخپټي کسان او د تروریزم لپاره کسان په عراق او سوریه کې انتقال کړي. په دې شک نه سم لکه څنګه چې په دې اواخرو کې تاسو نه بره چې آریانا شرکت رئیس هم تشتیدلې دي، نو بنا هم دا موضوع حقیقت لري.
بله، خو د آریانا شرکت مسؤلین وایي چې د آریانا شرکت رئیس د درملنې لپاره بهر تللی. ښاغلی بارکزی، ستاسو په نظر افغان حکومت ولې په دې برخه کې تر اوسه چوپ خلو پاتې شوی؟ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه فقط دومره ویلي چې هغه افغانان چې له ایران، سوریه او عراق ته ځي د شخصي عقایدو له مخې ځي او دوی په جبر سره د کار ته ناستول کیږي.
په دې شک نشته. دا کار جبري کار خو ځکه نه دی چې دلته یو څه دا هغه بیچاره خلک چې د افغانستان څخه د یوې ګولې ډوډۍ د پارم شامل کوته دي او ته ویني چې هر سهار د ایران د سفارت مخته په قطار قطار ولاړي چې په افغانستان کې کار او روزګار نشته. دا خلک یو څه دا خلک هم د مذهبي عقیدې ته انګېزه د افغانستان ته ایران ته د افغانستان ته ایران ته او د ایران څخه بیا سوریه او عراق ته ځي چې موږ یې هم راغلي دي. دا ښکاره ثبوت دی په دې کې هیڅ شک نه ده چې دا خلک د $3,000 په مقابل تر کومه ځای چې زما اطلاعات دي د ایران د دولت څخه او $3,000 میاشتانه معاش ورکول کېږي چې دوی هلته وجنګېږي. نو افغان حکومت خو ما د پل چې افغانستان یو سرلوڅي هېواد دی. افغانستان چې هر څه ګران خو د انسان وینه هېڅ قیمت او ارزش نه لري.
څه فکر کوئ ایران څه اهداف غواړي له دې را تعقیب کړي چې له خپل خاورې نه افغانان سوریه او عراق ته لیږي؟ او داسې اوازه او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په کابل کې هم جلب و جذب شروع دی او ځوانان سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي.
ایران چې د دنیا د شیعه مذهب مشرتابه په غاړه لري او هم دغه د مشرتابه په اصطلاح تاج پر خپل سر باندې دي د لبنان او حزب الله په لبنان کې او اماس په فلسطین کې او همچنان د هوستی په یمن کې او همچنان د سوریه حکومت او په عراق کې دا شیعه ټوکم خلک کله چې د ایران په کومنده غوښتنه دی ورته چې بل ځای ته ډېر په اسانۍ ولاړ شي، ځکه دا دوی یو مذهبي انګېزه لري. هغه خلک چې د یوې ګولې ډوډۍ او د مجبوریت په خاطر د مزدوري دپاره ایران ته ځي او بیا د ایران څخه ورته ویل کېږي چې تاسو په $3,000 د میاشت معاش ترکو، هغه بیچارهګان مجبور دي دغه فیصله به د ځان سره کړي چې یا به ومرم یا به یو څه پیسې خپلو بچیانو ته په دې کې.
دوستانو، د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی و چې ایران له خوای سوریه او عراق ته د افغانانو د لیګلو اولته په جګړې کې د برخه اخیستو په اړه خپل نظر څرګندو. تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ؟ له شمن سره سم ستاسو ټلیفون نه راخلو. کولای شئ په 0-99-15-30 راته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني د تاسو غږ مو غوړو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکوم ځای خبرې کوي او خپل نظر موایي؟
اوریدونکو،
فقط دا ملي عمل چې د دلته د بیروزګاری او لوی حساب یې چې دا د روغتیا د وجې سره ټول خلک مثلا غواړي چې هرې خوا ته شته بس مې څه نورې پر کوم بدل کې هرې خوا ته ولاړ شنو دا فقط چې دغه حکومت دا بیروزګار او بیروزګاري تر کومه توجه وکړي انشاءالله کېدای شي او خپل ادارې په ساتو نورو درغلې چې کوم داسې نه دی چې یوازې په نورو ادارو کې دي کېدای شي دا ارانا شرکت په دا یا رئیس یا پیلوټ یا دوم کوم نفر مثلا رانی سو یو
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته ورجو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ اورو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر وایي؟
اجي پنځلا من ولایت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجي سب ستړی مشي
څنګه جوړه په خیره خیره ته
خوشاله اوسې. د موضوع په اړه مرا ته نظر وای.
بلې وقود شس کال مسلمان یو په نوروز کې تخار ولایت التزما عندي ولان ول په تخار ولایت په بازار کې د خیاطي کې په کبري کازي کې کور دی. اته چې موږ ورل یو شپه یو وکړل انته به تر سړی ټلیفون راغی سړی مور تر راغی ول پلان کې په ایران کې د دې قربان په ایران کې دی په ایران کې اغه استولې دی ول کلې دی پلان کې بده شي استولې دی اغه استولې دی دغه
سوریه ته سوریه
یا دغه ته عراق عراق ته استولې دی عراق ته استولې دی بیا موږ کوم وخت دیور صفاتي کې وسره مو منځرې د پارت څخه هغه څه مو ته ټول پاته سره بیا موږ کوم وخت په سنه دی ورو ول ول سفر راوړل ول سفر راوړل هغه سړی چې وو دغه سړی راوړی و دلی راوي هغه نور څه وایي چې په څه ول دا څه وخت راغی مو څه ویله والمستاس زمان د مكتبه تاسو تاسو اخو تاسو کورونا اخو تاسو لا دې 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 ټولار کې نو به دې تاسو ته موږ روپیه هم درکو تاسو بچان مګ مکتب تر دې دغه ته تاسو هیڅ مشکل نه لري د پیران کې ول نو پر کم په شکل خلک ول دې یعنی د څور چمو حساب کوي اته نه سو نه پره سو دې
ډیر زه ته مننه کوم دې تاسو نظر مو واورید او یو بل اوریدونکو ته ورزو دا بم روسي ټلیفون وی دې د خبري امر اخلو. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبري کوي او د موضوع په اړه نظر وایي.
السلام علیکم. د دې نن د کوڼډن ولایت څخه ستړي کین ولې وروره.
مهرباني غږ مو اورو.
ما وړاندې زو نظر می دره ده غوتنه د دښمنه خبر می جوړه نن تاسو په فیسبوک ته لاره ده فایډ وګان له تا څخه وو چې افغانان چې دې سړي ته دې راځي چې حال د جګړو د سکل کې د جګړو لاري امان د افغانان د دې یو نړۍ ته زموږ د دې دا یو وختونه یو نظر به دولت باندې دی باید ځوانانو د کار پیدا کی ځوانانو ته مخې پیدا کی چې زموږ تاسو ځوانانو زموږ ساتو کورونه ملګری به ځای لا نه شنو یو دنه د نورو څو دنه دا خبره ده چې د جنګونو کې تر شاته ته ته هم زموږ تاسو نن به دي هم په نړۍ کې نو تاسو باندې یو دا یو وختونه د دولت نه لرم تاسو
ډیر ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه. زمونږ کورم ودان د تاسو پیغامم واورید. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د ایران لخوا د سوریا او عراق جګړو ته د یو شمیر افغانانو د لیګلو په موضوع باندې مو زموږ د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. د آزادۍ رادیو ته
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. دا دې خبري سات په پاتې برخه کې اوري چې په کابل کې د بیلابیل پانتونونو ماسیلونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره وکړه. د هلمند امنیه قومندان وای په مارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز بریډ مخنی ولې. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنځ په خپل منځي جګړې کې 15 کسان وژل شوی. په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیګون اندېخمن کړي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وای افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لری پروتو سیمو کې له وسلوالو سره مخامخ نښتي کړي. د ترکیې د انتخاباتو د نتایجو او د وسترو صنعتي هیوادونو د ورستۍ غونډې حال هم درکو. په کابل کې د بیلابیل پانتونونو ماسیلونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه. وای په برما کې روان سلام مرتضی زغم وړ نه دی. سلګونو د ماسیلونو نن د کابل پانتون مخې ته راټول شوی وو. په نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له مسلمانانو دفاع وکړي. یوسف خان زدران په دیاړه له کابل ریپورت لري چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
مرد به کسانی که از حقوق مسلمانای برما دفاع نمیکنند، مرد به حکومت تروریستی میانمار.
دا د کابل پانتون د سلګونو ماسلینو غګونه دي چې د میانمار مسلمانانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې په برما کې روان ظلم باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونو سلګونو د ماسلینو د بدان لخوا د برما په مسلمانانو روان ظلم وغنده او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه یې جدي غبرګون نه ښیي. ماسلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو د بشري حقونو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغان مدني ټولنو او ملګرو ملتونو په ضد هم شعارونه ورکړل او ویل چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استازي اید محمد مینوال د مظاهرې پریکړه لیک ولوس او ویل راټول شوي ماسلین د وینه څښونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع وکړي. له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بېلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلام نوي امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره وشوه او د افغانستان ملي شورا بیا په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو غوښتنه کړې وه. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په برما کې د بشریت ضد عمل غندي او له ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د دې ظلم د ودرېدو لپاره اقدام وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت د موقف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت تېر ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه تاوتریخوالي چې پکې د ماشومان او ښځو او غټ عمره کسانو په شمول بې شمېره بېګناه انسانان وژل شوي او ډېر نور یې د شکنجې لاندې دي. په کلکه غندلی او دا تاوتریخوالی غیر انساني او د بشري حقونو خلاف بللی دی.
ښاغلی مستغنی وایي افغان حکومت د میانمار له قرباني شوو کورنیو سره غم شریکي کړي او دوی بې دفاع او مظلوم خلک بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډېر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانانې د کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی او زموږ ځانګړي خبری سات پروګرام ته غواکې. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوي. د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس 2 تنو پولیسو په خپل 15 ملګري وژلي او بیا طالبانو ته ورتښتېدلي. سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکړي.
دا پیښه نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 2 تنو سیمایزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او بیا د طالبانو لیکو ته ورتښتېدلي دي. په خاکریز کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي پیښه نن سهار وختي د ولسوالۍ په کیدو سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي تښتېدلیو پولیسو له طالبانو سره لاره جوړه کړې وه او نن سهار د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته طالبانو ته ورتښتېدلی دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي خو وایي په دې اړه نور جزئیات نه لري. دی وایي دوی د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږي او هغه به معلومه کړي چې پولیس ولې او چا وژلې دي. طالب وسلوال د پیښې مسؤلیت مني او وایي 15 تنه پولیس د دوی ملګرو وژلې دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د دوی ملګرو دوه پولیسو د دوی لپاره خپل 15 ملګري وژلي او وسلې طالبانو ته وروړې دي. تر دې وړاندې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم 2 تنو سیمایزو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې وې.
اخوا د هلمند امنی قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو یو ډلهیز برید په شاتم بولې. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی رپورټ اورو.
د هلمند امنیه کمانډان په سوال نبی جان ملخیل چې خبرې ناس ته خبرې کولې ول په دې ډلې زبرت کې چې
د مرجی ولسوالۍ د عبید الله کول په سیمه کې رامنځته سو. د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلی او مرجی نظامي قمندان مولوی عبدالغنی د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول سره. نبی جان مولا خیر وویل په دې ډلیز برید کې دوه ځان مرګ بریدونه هم ترسره شوي دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی دی.
دښمن په یو ډېر قوي تعرض باندې لاس پورې کړ. په دې تعرض کې اول دوی د خپل د دوو نفرو انتحارانو نه استفاده وکړله، تعقیب دغې افرادو تعرض وکړ. د دوی ډېر قوي قمندان، د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظرې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفرو نورو سره.
قمندان وویل د لشکرګاه او کندهار پر لوی لارې د شاره کندک پولیسو دیش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوه وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. قمندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوه وسلوالو خبرې ومین چې وي زخمي کیږي او بل جوړ د پولیس په لاس ورځي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې خبري ساعت نور خبري ریپورټونه او مطالب راواخلو، یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی لا جانقه الکوزین اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه سیمهییزو پولیسو خپل پنځه ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت نه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت باید جدي پام ورته واړوي. تیمورشاه ساغزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یونګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤولانه چلند وکړي. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه، او تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرزي غونډې په دوهمه ورځ به نن تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی و چې جناقه الکوزی در واورول. ابراهیم صافی د کابل استودیو نه د څو اقتصادي خبرونو سره.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پنګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وی له دې سره به پنګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد د نن به پنګونې تزړه ښه کړي.
یوې خوا کولای شو موږ د جرایم سفر ټیټه کړو، د لپاره عبرت کیږي هغه نور کسان ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او لبل خوا کولای شو موږ فرمایو
ګورانت د داخ فزاره منځ ته داخ پلی فرصت دی. خاغلی احمد سی وای سره لدی چی پنګوال خوندی امنیت نه لري او ځینی پنګ بهر ته انتقالیږي، خو زیاته کړه چې لدی سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پنګونه فوقلاده زیاته شوه ده. د بادغی سیمای چارواکی وای سخ کال با په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازدی رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچه هم مثبت اغیز کوي. د وای مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری د ودې په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړي.
د ساکل د زیاتو ورښتنو له امله بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هیله مو ده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی میرزا کول وای د کرنی جزمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ولایت د خلکو بل عاید د مالدارۍ لارې ترلاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې او په دغه ولایت کې د مالداری د ودې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادی خبرونه مولا ابراهیم صافی نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ لا ازادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته کوکې. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغان پولیس ته چیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښتي کړي دي چې د دوی په وینا و پاکستانی پوځیان او د وسلوالو د 15 قومندانانو په ګډون لږ تر لږه 19 وسلوال پکې وشل شوي دي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. پاکستانی رسنۍ د هیواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه و پوځیان او 19 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو 15 جګپوړي قمندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې جنسي یوازې شوال او د داخل عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کیږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستاني ځواکونو تر هغه وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرلي په ګډون د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونې وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. دا دې موضوع د څېړلو لپاره راسره نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، خو مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشو، د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی دی. زما همکار پامیر ساحل دا موضوع څېړلې او څارلې ده. پامیر ساحل، د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اړه اوریدونکو ته وایي.
تر اوسه چې 99.9% رای شمیرل شوی دی، لومړنۍ نتیجه دا ښیي چې په 14 کلونو کې په لومړي ځل د عدالت او پرمختګ ګوند چې رجب طیب اردوغان په خوا مشر وو او اوس هغه ولس مشر دی، د هغه سي اکثریت غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپل په یوازې ځان باندې حکومت جوړ کړي لکه په خوا 14 کاله چې واکمن پاتې شوی. د نتیجو تر مخه کومنګ د څوکۍ په حساب درته وایم، نو د څوکۍ په حساب عدالت او پرمختګ ګوند 2450 څوکۍ ګټلې دي، د جمهوریت غوښتونکو خلکو ګوند سی ایچ پی چې ورته هغه 132 څوکۍ ګټلې دي، د ترکیې ملت پاله ګوند چې دی ایم ایچ پی هغه 280 څوکۍ ګټلې دي، او کوردی پلوا د حزب دیموکراتیک خلق شنوميږي د 280 څوکۍ ګټلې ده. دا اول ځل دی چې د کوردی پلوا ګوند
ما وختل هم دا پښتنه وکم چې د پخوانیو انتخاباتو سره د ترکیې د انتخاباتو توپیر په کم شکل دی.
یو خدا دی چې د رجب طیب اردوغان ګوند چې دی هغه غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ په تیر 14 کلونو،
یعنی مخکې انتخاباتو کې غوڅ اکثریت
همیشه غوڅ اکثریت و. دا ځل د 311 څوکۍ تیر ځل په 2011 کې ګټلې وي، 311 څوکۍ سره دوی د 1500 څوکۍ پارلمان کې اکثریت لاره او خپل یوازې حکومت جوړاو. اوس به دا اړکیږي چې له یو چا سره ائتلاف جوړ کړي. بل مهمه خبره پکې دا ده چې کوردی پلاوه غوند د حزب دیموکراتیک خلق دا کین لاسه چې یا چپ لاسه غوندې د دوه اتیا څوکې د ستر لاسه کړي چې په ترکیه کې انتخاباتي نظام یا قانون د سدې چې هر غوند باید 10% رائے پټولو رایو کې 10% رائے وګټي. کای و نه غټلې 10% رائے نو هیڅ توګه باندې پارلمان ته نشي تللای. ک 10% رائے وګټلې یا لدې زیاتې وګټلې بیا 50 څوکۍ ورته ورکول کیږي په 10%.
نو دا کورت پلاوی غوند لومړي ځل د پاره دومره
لومړي ځل د پاره دومره زیاتې رائے ترلاسه
دی. واکمن غوند یا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د غوند لپاره بد دي انتخاباتو نتایج څه معنا ولري او څه پایلې ورته
دا ورته ډیر زیاته تاوان رسیږي ځکه چې رجب طیب اردوغان غوښتل چې په اساسي قانون کې بدلون وکړي، ولسمشر ته واک زیات ورکړي او د زیات واک په نتیجه کې ولسمشر به لا پیاوړی شي او د دا غوند به همداسې په اقتدار کې یا په واک کې پاتې شي. لدې سره اوس دوی دا د غن لري واک نه لري چې دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړي شي.
ډیر زیاته مننه پامیر ساحل او چې د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو هم دارنګه په ترکیې کې په سیاست او روانو چارو د دې نتایجو د غیزو پړې را سره خپل معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ بل همکار نوریاس نوری هم په سټډیو کې دی. نوری سب ستړی مشي. د نړۍ د وو پر مختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. پرون د دې ډلې چې د جیو په نوم یادیږي ډیر تمرکز پر روسیا او د اوکراین په وړاندې د مسکو د اقداماتو پر مسلې وو. نوری سب دا راته وایا چې نن پر کومو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي.
بله انصاب مننه دی جی او ډلې مشران چې په خوا د جی اته په نوم یادیده او روسیه ترې وېستل شو. البته هم د اوکراین کې د روس د هوا د اقداماتو په خاطر نن د جرمني په باوریان ښار کې په غونډه کې د نړۍ پر یو لړ نورو مهم موضوعاتو له هغه جملې څخه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د غرض د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو په باب خبرې کوي. د نړۍ مشران په دې غونډه کې په دې اړه چې هغه سردري زوډلو چې په ورستیو کې چې ګواخونه د جی و ډلې هیوادونو ته هم متوجه کړي په دې به هم خبري وکړي او دغه راز د لومړي ځل لپاره د جی و ډلې مشرانو د د عراق صدر اعظم ته او دغه راز د نایجیریا نوی ولسمشر ته هم بلنه ورکړي. نایجیریا د بوکو حرام څخه دریز ډلې سره په جګړه کې بوخ دی او عراق هم لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د اسلامي دولت څخه دریز ډلې په وړاندې او د دغه ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم لسه مدیر رئیس عملیات پیل کړی دی. د عراق صدر اعظم به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر همدې موضوع ډیر تمرکز وکړ چې امریکا څه ډول کولای شي دغه ائتلاف نه په ګټه اخیستو عراق امن کړي او هغه سیمه چې د اسلامي سختريز ډلې نیولې دي بیرته ترې ونیسي.
تاسو مخکې ویل چې د جی وی وډلې مشرانو پرون په خبرو کې ډیر تمرکز پر روسیې وکړ. په داسال کې چې روسیه په خا د دې ډلې یو غړی هواد او د جیاتی په نوم باندې یادیدل د اوکراین د شخړې له کبله وس روسیا نشته دی. په دې کې پرونه یو خبرو کې د روسي په اړه پریکړه شوی.
بلې باید وایو چې روسیه دا دریم ځل ده چې په دې سرمشیزه کې ګډون نه کوي. روسیه د دې سرمشیزه څخه د دې غونډې ډلې څخه ایستل شوې ده. خو د جی اته په نوم یادېدله او هغه په دې خطر باندې چې په اوکراین کې د هیواد د لمسونکو اقداماتو په خاطر ځکه چې لویدیز د هیواد تورنوي چې په اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي هغه ته وسلې ورکوي او دغه راز د مینسک د وروستۍ موافقه په عملي کېدو کې هغه څه چې لازم ده اقدام نه دی کړی. هغه موافقه چې جګړه تر یو حد پورې درولې ده خو بیا هم ځینې د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د یادونې وړ بولو چې لغونډې مخکې انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسي د اوکراین په خاطر د لګول شو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه او وی ویل چې دوی هیلمن دي. البته دواړه مشران چې د جی و په غونډه کې به نور مشران هم له په دې برخه کې یو ګډ دریز غوړ کړی او تر هغه به پر روسي د لویدیز لګول شوی بندیزونه جاری وي تر څو چې دا هیواد د ته غړ کېږي چې د منسک د اوربن با په جدي توګه عمل کوي.
ډیر مننه کوو نوریاس نوري و چې د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوري دوام کوي. دا زموږ یو ساته ځانګړي خبری خبرونه ده. وړاندې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د میرمن ادبي بهیر چې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي فعالیتونو یو مرکز دی د لومړي ځل لپاره په یو نړیوال فیستیوال کې بلل شوی دی او د دې ادبي بهیر څو تنه غړي به په لندن کې په یو فیستیوال کې ګډون کوي. له یوې غړي سره مرکه درته اورو. د خیبر پختونخوا د یو ځوان سندرغاړي د نوی البم باران نمو هم خبرو کوو. وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. مېرمن ادبي بهیر چې له شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي هلې ځلو د یوې مخکښې ټولنې په توګه د څو داوطلبو افغان مېرمنو او نجونو په همکارۍ یو ونډې پر مخ سي وس نړیوال کلتوري او فرهنګي غونډو ته لاره موندلې ده. په لندن کې د نړیوال شاعرۍ په یو فیستیوال کې چې د جولای په وروستیو کې جوړیږي د مېرمن بهیر څو غړي هم ګډون کوي. د مېرمن کابل میشت بهیر د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ژورنالیست او شاعر الیزیا گریسولد نړۍ ته د خپل لیکنو لارې ورپېژند. نوموړي په لندن کې د شاعرۍ په دې نړیوال فیستیوال کې د مېرمن بهیر د غړو ګډون ته خوشاله ده. وای د مېرمن بهیر د غړو افغان مېرمنو لپاره به دا یو ستر ګام وي چې په نړیوال سټیج خپلې کلتوري او ادبي هلې ځلې شریک کړي. د مېرمن بهیر یو فعال غړي شاعر او لیکواله پاکیزه ارزو په لندن کې د جوړیدونکو نړیوال فیستیوال په ترڅ کې د مېرمن بهیر د ونډې په اړه راته وویل.
په تیرو کې هم کله چې نړیواله سطح باندې یا کله هم په ملي سطح باندې د هوندې په ادبیاتو پورې مربوطې وي هغه چې د مېرمن بهیر ونډه په ډېره زیاته وه. او دا ځکه چې په لندن کې هم د نړیواله ادبیاتو لپاره کانفرانس جوړېږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان چې بیا د مېرمن کلتوري ټولنې بهیر ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرانس کې له موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان د ادبیاتو په هکله راشي همدلته معلومات راکړي. یعنې په دې کانفرانس کې ونډه واخلي. نو دا چې دغه کانفرانس دنده د سوي یا څرنګواله د سوي هغه به په هغې وخت کې چې موږ ته ډېر دقیق لونه دي راغلي همدومره معلومات چې دا د ادبیاتو د څو ډېرو هېوادونو نړیواله سطحه د ادبیاتو لپاره یو کانفرانس دی او مېرمن بهیر هم په دې کې ونډه اخلي. زمونږ درې ګډون کوونکي درې غړي به دې کانفرانس ته ځي او هلته به په دې کانفرانس کې ګډون کوي او له دوی څخه چې غوښتل شي د همدغه د افغانستان په عمومي د افغانستان څخه ځینې ادبیاتو کې
او سیر محل کې کوم اوس محل څومره کارونه کوي. پاکیزه ارزو دی مېرمن ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه راته وایا تاسو په کوم ځای کې غونډه کوي او په غونډو کې په کوم موضوعات وغږیږي؟
دا بهیر د تیر شپږ کال راهیسې ډېر کامیاب روان دی او د افغانستان کې د ټول هیواد په سطح باندې لومړنی بهیر دی چې د ښځو د ادبیاتو لپاره د کلتوري او ټولنیز مسایلو لپاره ډېر فعال کار کوي او دا د دې د غونډو څنګهواله چې هغه په اونۍ کې د یو ځل راټولېږي په خپله یو اونۍ د غونډه کوي او په دې غونډه کې بیا په ځینو مسایلو باندې په ټولنیزو مسایلو هغه په ښځو پورې مربوطېږي. په هغه برخه کې نور د کره کتنې برخه لري، مثلا د لنډو کیسو شعرونو باندې کره کتنې کېږي د خویندو او بیا وروسته مشاعره وي. نو دغسې او یا هم نور مسایل په دې غونډو کې راخیستل کېږي، ځینې معلومات وي یا
پاکیزه ارسو دارت وای چی دی زوانان ونده پا که چمره ده پتانگلی توگه دی زوانون جنو دی ماسیلونو اوزده کون کو
میبون بهیر خوشبختانه چی اغا داغا اوسانی ما اوز محل که زیاده را دی داغا بابا غری چې هغه د ځواني شاعران یو لیکوالان دي چې زیاتره د پوهنتون محصلین هم دي او پوهنتونونه نه فارغ شوي یا څه وظیفه کوي دوی غلي دي. خو په راست کښې ځینې مشران لیکوالان یې لرو چې هغوی په راست کښې دي او هغوی ډېر زیات له مونږ سره بیا په غونډو کښې ګډون نه کوي، په سره یو ډول زمونږ هغه لارښوونه کوي یا رهبري کوي.
دا میرمن کلتوري بهیر غړې پاکیزه ارزو و چې د لندن د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې د دې کلتوري بهیر د یو شمېر غړو د ګډون او همدارنګه د میرمن بهیر د فعالیتونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د خبرونې په پای کې د خیبر پختونخوا د یو سندرغاړي مدثر زمان یو نوې سندره او همدارنګه د ده د نوي البم باران په اړه د ده څرګندونې در سره شریکوو، خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه باید پلي کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره باید لاره پیدا کړي. داود تپانې په اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکو د زیږون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د هواري توجه ونه کړي، ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر یاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیږون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې 18 غیر نرمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که مونږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو، مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې مونږ ثبت شوي 18 پیښې لرلې، ولې اوس مونږ او تاسې چې تقریبا 22 پیښې مونږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل یې بدلي. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا شوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه ده پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تیرو دوو کلونو راهیسې 150 نه وخته تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې مونږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام یې له دې نه هم زیات وي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نرمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر یاګل پکتین:
د طبابت نگانه خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده، ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور شوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم رانه وړي، یعنې 12 کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر 15 کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د اکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بېپامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منظر اتلو هغه مورګانې او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي. او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې، نو ځینې وختو کې د سوی شکل د رامنځته راتلو سبب کېږي. او دریم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نشي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شبخانه د صحي شورا رئیس یم. ولله دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دته شبخانه کې موږ ولیده او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي او موږ پخپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي ده، دغه علت باید پیدا
جرازومت کلمتری د صحي شورا منشي. یو ماشوم چې نوی پیدا شوی و داسې ولیده چې لکه مار غوندې داسې زبه استله داسې زبه خوروله، خو موږ هم داسې حیران پاتې یو چې آیا په نور ولایتو کې هم دي که تنه د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوی مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچی چې ده نتیجه یې معلوم کړي چې دا علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
کې لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګانې دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي او کېږي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي او دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی هلته ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فیل سوی دی او راکټونه فیل سوی دی بمباری سوی ده. امکان لري چې د هم په هوا مخلوط کیږي دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیګون مخاوني ول شي. او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سل گئے میں دار مان میں دے
مدثر زمان په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې ځوان او لسته سندرغاړه دی. تازه بازار ته د باران په نوم د سندرو یو البم راغلی چې پکې ځینې غزلونه او ولسی سندرې راټولې کړي. له دې ځوان سندرغاړي څخه زموږ همکار هارون باچا د یوې مرکې په ترڅ کې د نوي البم په اړه پوښتلې. مدثر زمان د خپل نوي البم باران او دا مهال د سندرو د البمونو یا کسټونو د خپرېدو په مخ کې پښتو ستونزو خبرې کوي. د دې ځوان سندرغاړي څرګندونې د د د یوې نوې سندرې په ملتیا وې.
باران په نوم باندې او د شاهد پروډکشن لخوا نشر شوی دی، څلورم نمبر والی هم دی. دکاندار چې دی خپله ما ته څنګه وکړو چې رستاسو البم چې دی څه حساب دی، نو ما ورته ویل چې انتم په والي تقریبا زما تیار ده هغه نه بعد ویل چې خپل مونږ ریلیز کو سره د دې خبرې دا وینې هم وکړل چې را دا یو ریسک ده او لکه یو اسپی ده انټرنیټ ته هر څه چې په دې موږ نه تخې جوړلې او کچري مونږ دا ریلیز نه کوو دا کې شټ کار دی دا په پاتې شي دا په پښتو د مو ته خدمت شي ده دا پاتې کیږي دا ختمي ان شاید وړښ نه ولا خبر وکړل چیرې مونږ ځان پوهو چې دا سیستم دا رنګ پاتې شي او دا خاص توګه باندې په هغه ځینو کې چې کوم ځینو کې لکه لا یو اس پی نه رسیدلې نو هغه ځینو کې چې دی بلکې سیریډر خروان دي
سامے دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دے کس پگ میں دکھا جانار میں اترے دنیا دا خوخی حس نشتا نور می پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور می پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور می پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چی پلتان می دے گلی دکس پوگ می دے.